هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلمه د زلالې پر ټلیفون لا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 روز شته چې پلاس شم نه لرم تقریبا د 3 روز به اید مونده بود
نن شپه را سره زیو شو چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم اختر تدری ورځې پاتې وی چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دی وی خاله لور سره یو لاړه له هغه وخت چې ورکه ده مختلفو امنیتی بنسټونو حوزو ته ولاړو تر اوسه چې شپه سم ورځې ده هیڅ اثر یې نشته زما غوښتنه دا ده چې د هغې د آدرس مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرکه سوې ده سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوې د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستروي د زلالې هاشمي خاوند ادا کوي چې پخوا وخت نوښتې د خسرګنې د کورنۍ له خوا لستونزو سره مخ شوی خو اوس مهال له زلالې سره خوشاله ژوند درلود د سید محسن د ایدال مخې د زلالې مور او پلار له یو بل جلا شوی او مور په پاکستان او پلار په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده له هڅو سره سره د زلالې هاشمی له مور او پلار سره په خبرو نه توانیدو د زلالې د میړه په خبره په دې ورستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لاندو ورځو کې له افغانستانه ووځي د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی ندرکه کېدل اندېښمنوونکي بولي له دې ډلې د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
واقعا نگران کننده است وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه
دا پیشا اندیشمنون که دا چی و هنرمند افغان شده دا سور کیجی هیچ سوک نپولیجی چی چی رتلالی او چه بلا ورباندی را غلی دا دا پا دی معنی دا چی لدی وستا با هیچ افغان شده پا افغانستان که دا امن احساس نکوی نن زلال ورکه دا سبا با دا چانو بطوی دا بیره هر ورد دا افغان شدو سر دا خصوصا له افغان شوتو سره چې په هنر تعلیم رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي موږ باید چپ پاتې نه سو که سکوت وکړو شایي سبا نورو شوتو سره هم داسې وسی موږ د
زلالې له کورنۍ
سره ملاتړ کوو
د حمله رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په مندلو کې مرسته وکړي زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعت
د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن هم دوام وکړ د ایران پر اټومي تاسیساتو او د توغندیو پر مرکزونو د اسرائیل سخت بریدونه د تهران د رژیم د بے ثباتی او په منځنۍ ختیځ کې د پراخې جګړې هڅې انګیرل کیږي په داسې شرایطو کې آذربایجان د ایران شمالي ګاونډۍ هڅه کوي چې خپل دریځ روښانه کړي او څرګنده کړي چې دای د دې جګړې برخه نه دی احمد شیبر نور تفصیل اوروي
په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي او توغندیو تاسیساتو د اسرائیل بے ساری برید په تهران کې د رژیم د بے ثباته کولو ګواښ رامنځته کړی دی په ځواب کې د ایران د توغندیو بریدونو په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې احتمال زیات کړی دی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف موسکا د دولتي تلویزیون د کمرې مخته د اسرائیل له نوي درون سره یو ځای څرګندېدل د اسرائیل او آذربایجان د غلي وشتمهاله او د پاموړ اړیکو یو وړوکی انعکاس دی د اسرائیل له دې بي پيلوټ الوتکې چې له ترکیې سره یو ځای جوړ کړی ده آذربایجان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې په 2023 کال کې د ارمنستان پر ضد کار اخیستی وو د آذربایجان اړیکې له ایران او ارمنستان سره ډېری خوږې نه دي د 1990 میلادي پورستیو کې په آذربایجان کې د امریکا په خانه سفیر ریچارډ کاسلار چوي چې الهام علیف باید له اسرائیل سره خپلې اړیکې ټینګ وساتي ځکه چې له اسرائیل وسلې اخلي او اسرائیل له آذربایجان تیل پلوري پروسه کې د کارنګي یوریو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو زایور شریف هم وایي چې آذربایجان له ایران سره په جګړه کې هیڅ لیوالتیا نه لري او د ایران په خاوره کې د اسرائیلو د بریدونو ملاتړ نه کوي آذربایجان خپل دریز روښانه کړی دی چې د شخړې برخه نه دی الهام علیف تر اوسه د دې پیښه په اړه په عامه توګه څه نه دی ویلي، خو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په هغه ورځ چې اسرائیل د ایران په وړاندې خپل پوځي کمپاین پیل کړ په یو بیان کې وویل چې باکو د بریدونو له امله ژوره اندېښنه لري. په بل ورځ دغه وزارت اعلان وکړ چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ایرانی سیال عباس راغچی سره خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې آذربایجان به اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د تهران د برید لپاره وکاروي. په 2012 کال کې د آذربایجان پولیسو اعلان وکړ چې دوی څو کسان نیولې دي چې له ایرانی استخباراتو سره اړیکې لري او ادعا کوي چې په هغه هیواد کې پر اسرائیلو د بریدونو پلانونه جوړوي او تهران باکو له اسرائیل سره د ایرانی اټومي ساينس پوهانو په نقشه کولو کې په مرسته کولو تورن کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزارت څخه چې کله د آزاد اروپا ازادي راډیو په دیاړه پښتنې وکړي د ازادي راډیو برښنالیکونو ته ځواب ورنکړ. له تهران سره د آذربایجان اړیکې کړکېچن خوندې دي. د ایران نفوس په عمده توګه شیعه مسلمانان دي. شیعگان هم په آذربایجان کې اکثریت دي او د پامور سنی مذهب هم شته، خو آذربایجان په رسمي ډول یو سیکولر هیواد دی. په ایران کې د فارسیانو وروسته آذریان دوهم لوی اقلیت جوړوي، یو حقیقت چې ځینې وختونه په تهران کې رژیم اندېښمن کوي. ځینې اټکل کوي چې په ایران کې د آذربایجان د ټول نفوس په پرتله ډېر آذریان شته. د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز شهر چې د اسرائیلو لخوا په نقشه سوی د ډیری ایرانی آذریانو کور دی. که چیرته د اسرائیل او ایران ترمنځ شخړه ژوره شي یا که د ایران رژیم په بشپړه توګه سقوط وکړي، نو پایله یې په ټوله سیمه کې جدي بې ثباتي کېدای شي. زایور شریف په روسیه کې د کارنګي یورو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو وای ایران سوریه یا عراق نه دی. شریف زیاتوي ایران ډیر نشتې دی، په دې معنی چې هر ډول ګډوډي به په جنوبي قفقاز کې احساس شي او آذربایجان لکه د ایران نور ګاونډیان احتمال لري چې تر هر د سیمې مخکې د فشار زیات احساس کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن سبا په یوشمیر اروپایي هیوادونو کې په پرله پسې توګه د مشهور افغان هنرمندانو کنسرتونه روان دي. هارون پاچا، خاپری نغمه او جاوید امیر خیل له دې سندرغاړو څخه دي. دا کنسرتونه چې لا هم روان دي په دغه هیوادونو کې د میشتو ډیری افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوي دي، خو یوشمیر وایي دا چې د رخصتیو په موسم کې نو پلان شوي دوی ترې به برخه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
پوروپای هیوادونو کې مشتو افغانانو تروانه میلادی میر سندری زده. د جون پینتلاسما په الان کې د جاوید مرخیل کنسرت د کنسرت تیاتر هیواد کې مشت او لشه خو هیوادونو په سلګونه د موسیقي لیوال افغانان ورغلی وو. په دوی کې یو 50 کلن افغان میرمن هم د شنو غوښتنې په راپور کې واخیستل شي. خپل احساسی له ازادي رادیو سره داسې شریک کړ:
زه د جاوید جان کنسرت لاړم، ډیر مزړه خوشاله شوم چې وامه ورېدو، ډیر خاندانونه وکړه، چوم ژړا ولا ما هم ژړل وطن پسې خوشحالي.
ټکر شوی چې امرخیل په بلجیم، فرانسې او جرمنی کې هم کنسرتونه ورکړي. هارون پاچا بیا له جاوید یو ورځ مخکې د بروکسل په اوسټریټ را څرګند شو. دا کنسرت چې بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په قربتوب جوړ شوی و، مسولین وایي تر اوسه و پورې کسانو پکې ګډون کړی و. د دې ټولنې د مشرتابه شورا یو غړی سید حضرت ازادي راډیو ته وویل:
نو هارون پاچا ډېر ښه وطني سندره پکې وخلې او ډېر ښه پروګرام تیر شو. د دې ترڅنګ هم د افغانانو تند او ډېر ورسته او څټ ماته شوله، او په تیرې بیا د دې د وطني سندره نو ډېر زیات هرکلی صبر وګرځېدلې.
خب پیری نغمه هم د جرمنی په کولن او فرانکفورت خارونو کې کنسرتونه درلودل. د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې هالند او لندن کې به هم هنري پروګرامونه ولري. هاخوا بل پیژندل شوي سندرغاړي فرهاد دریا په استرالیا کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې. خو د جرمني استوګن یو 15 کلن افغان ځوان احمد مسی وایي دی له دې کنسرتونو بې برخې شو، ځکه په خبره یې د رخصتي په موسم کې نه و.
کنسرتونه اروپا کې سخت کال خول ډیر ول، خو د رخصتان په موسم کې نه ول. د دې لپاره مونږ ونه شو کولای چې په دې کې ګډون وکړو. که راتلونکي کې په دې رخصتان په موسم کې وینو نور به هم خوي.
په ډیرو اروپایي هیوادونو کې معمولا د ښوونځیو او لوړو زده کړو د مؤسسو د دوبي رخصتۍ په جولای او اګست میاشتو کې وي. د یادونه ده چې مخکې هم په بیلابیلو هیوادونو کې افغان هنرمندانو هنري پروګرامونه او کنسرتونه درلودل، خو سږ کال د جون میاشت ډیره سندریزه شوه چې ښایي خاطرې یې تر ډیره په اروپا کې د میشتو افغانانو د مسافرۍ د زړه تنګو ورځو ملګری وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د خځو لخوانه خځو ته مجلې خپل یو کلن مجل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو غږ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي څرګندوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
زه خوشاله یم ته ځکه چې اشرار کلای سویدین جون او مرمنو لخوا
افغان خزانجونو لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي فتانه ژوند و. فتانه وی اقرب درې میاشتنی چې څلور ګڼې خبرې او یو کلنه شوه ل خبرولو یې د دې هدف د افغان چونو او خزو غوچتول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان خزو ژغت نکاس ورکول او د غوچتول تر نور رسول او څو د افغان خزو وخت ځای نه سي ځکه چې د تعلیم نه راګرځول سوي او یو انګیزه خبره کوشش وکړ تر څو پوری د اهل کال وکي او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري او مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپل هم ل لوړو زده کړو راګرځول شوی یو انجلی د وای اقرام مجله یوازې او یوازې د خزو لخوانه خزو ته ده.
دا مجله خاص د شته لپاره ځنګړې سوي ده چې د میرمنو انجونو لیکنه خبريږي. خاطرې هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي علمي او روغتیايي لیکنې خپرې شوې. غیر شخصي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نه روسي یوه ورځ په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو. په اوس وخت کې د دې دغه د اقرا د مجلې د انلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي، ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو د نړۍ تر ګوټ ګوټه مجله ورسو. او تصمیم لرو چې راتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پاره کړو تر څو خپل ژغ په لیکلې باندې نړۍ ته د افغان ښځو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ټلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټول کنه ګڼم، بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیز برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم. هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نور نجونو خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونه ده د افغان جنو لپاره د انلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې پر رسنیو کې د ښځو په حضور کار کړن محدودیتونه لګیدلې دي. طالبانو پر رسنیو په ځنګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډیری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. ان دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکه هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې هم د روان المریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو د اف ام رادیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تیر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوي قانون کې اند ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوی چې خځې په لوړ غږ سندرې نعتونه او قرائت نشي کولای. که څه هم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د محدودیتونو غندلي، خو طالبانو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات ممنی کدر منا او ګللی زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف غواسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چې بم پتنوي درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون ته افغان مشهور مرمن اړوندې نن ورځ موږ افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوس د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل دم وو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او سره ول شخصیت وو او کوم کارنیز مردکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګ درنو زكون کو ستاسو د ټولو لپاره می د همدغه سي اتلي قهرمان زړوري او خوشاري افغاني مرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. لمن د ایم چې نن ورځ یو ځلبه هم د درس تر پای پر رسره ملکی او کړی او یو څه ذکرې درنو زكون کو مخکې لدین چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول ته دا ونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولې دانه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنې بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د یو څو تنه افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هله ده چې دا درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په شته توګه سره یې زده کړي. نو درنو زكونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زكونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ استاذ د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و سره ول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي. مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسانو به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ولو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلودل. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي وسیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلمه باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه. پیژندنه وکړل او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخبی بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي، یعنی کله چې مخبی بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخبی بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې گوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډېره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخبی بدخشی د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری فارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخبی بدخشی د افغانستان یو له مخکښو او مقبولو شاعرانو له جملې څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او فارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي، فرهنګي، انساني موضوعات باندې ولاړتي او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولې چې د هغو خاصه ځنګړنه، خاصه خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و، کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د خبرو کولو، د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت ډیر شایسته و، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه ډیره ژوره معنا درلودله او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو، ښځو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخبی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي و، بلکې د دې ترڅنګ مخبی بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و، د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي و، او همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و چې په خپلو اشعارو کې ډیره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې و. او د دې د ټولو اثر دغه ټولې ادبي ټولګې د ټولو په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات و، اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه، اوس هم په دې برخه کې د مخبی بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې مخبی بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولې دي. مخبی بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز فعالی په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی مخبی بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالی په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره هڅه وکړه. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډیر زیات هڅه او کوششونه وکړه تر څو افغان نجونې هم زده کړو کې او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډیر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه به ډیر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوه سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کاوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع، په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري، موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې وو او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخبي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا په ټولنه کې بیان کړي وو چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق ولا او باطل باطل بر او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هميشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی هغه ولولو. ولو چې محبي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي بهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای درلوده. ولو چې محبي بدخشي نه یوازې د چی شعرونو او ادب په ډګر کې قرض سره رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي په هاوی په لوړول کې هم مهم رول لوبول دي او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسول دي او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ندرنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاس چې محبوب بدخشي څوک وو او څه ډول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو. په دې برخه کې ولولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړی څخه لاړن. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شو. د هغه اثر او غیزی ترنن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شو او مخالته بیت هورته وسوارس و. یعنی د دې څخه د عمل میږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کیږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کیږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم اله وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګورئ چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خو دا یو کې تاسو په یو څه باندې پوسیږي او سېږي. نور نو تاسو قدرمن وخت نه نیسم. په شو وخت ته غواړم د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
Thank you.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات یو زلبه هم تاسو ټول قدرمن او درانه ځکون کو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول بر اترو او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع په تنوي درانه او کللی ځکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرافت په درنم رسید درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشوره مرمن اړوند دی مرو تاسو بنن وانی مشوره مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو درنه ځکون کو لکه سرنګ چې پتیرو لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولې چې محجوبه خربي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. اول یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه وه. نوموړي د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نا یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده. او همچنان د ښځو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نستړی کېدونکو خدمتونو سرته رسول دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولې دي. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړي توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیات توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلوده، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لستراوړنی، محجوبه حربی یو لسترو لستراوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لستراوړنو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و ښځې دي ته چمتو کول چې هغه باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید تر لاسه کړي، او هم چې د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنې په هغه وخت کې محجوبه خروی ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپل د شوزو او انجینرو لپاره د تعلیم حاصل وو او د شوزو او انجینرو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې دی ځانګړي او مشخص شونځي هم د انجینرو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم اهم چنان نه یوازې دا چې د افغانستان د شوز د حکومت لپاره مبارزه کول بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه مخجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چنو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالو په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله و. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډیرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار کوم شعرونه کوم لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو در دې د لوست په برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه قوم کلتوري میراث زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښېدلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښېدی چې د بشري حقوقو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوه ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې مشتپاته کړی دی هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه هروي مړینه لولو چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي او د محجوبه خروي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروي څوک و، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله. او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دی کې چې تاسو ټول به راڅخه ستاسو شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
سباسل پدامان دے تور اور بلا سباسل پدامان دے تور اور بلا چنارون لدیوڑ ما سباسل پدامان دے تور اور بلا سباسل پدامان دے تور اور بلا ما وی چې زب ورته جانو سبا سیل پدامان دی تور بلا سبا سیل پدامان دی تور بلا زمانہ مخ کی دیارو کې په مدینہ سبا سیل پدامان دی تور بلا سبا سیل پدامان دی تور بلا دزړه بیبی نیرا جدا شي سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا جد بنو سکول را شي او کشنا سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا Thank you. خو زما پر پیار دا سبا سیل خدا مان دے تورو بلا سبا سیل خدا مان دے تورو بلا یاد تمام دنیا مردی مشال نہ سبا سیل خدا مان دے تورو بلا سبا سیل خدا مان دے تورو بلا خلق تو مترا بانی وائی سبا سلپ دامان دے تورور بلا سبا سلپ دامان دے تورور بلا ماد تو مت پدن کیو سلام بلی دینا سبا سلپ دامان دے تورور بلا سبا سلپ دامان دے تورور بلا او چینارونو لدی اڑما سبا سلپ دامان دے تورور بلا سبا سلپ دامان دے تورور بلا